Radio.
د سهار پینځه بجې شوې د آزادۍ رادیو سهارنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. نن چهارشنبه ده، د 1402 هجری لمریز کال د غوایی یا سور شپږمه ده چې د 2023 میلادي کال د اپریل 28 سره برابره ده. دا خبرونه په خبرونو پیلېږي. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د مرستې صندوق وایي په افغانستان کې 2 میلیونه کسان د کورونا وایرس یا کووید 19 ناروغۍ پر وړاندې بشپړ واکسین شوي. یونیسف دا جزئیات پرون پر ټویټر خپره کړل. د کورونا ضد واکسین په اړه دا ارقام داسې مهال خپریږي چې د طالبانو د حکومت د عامی روغتیا وزارت ویلي په دې وایرس د اخته کسانو شمیر زیات شوی. د دې وزارت ویان شرافت زمان پرون ازادۍ رادیو ته ویل چې د 2023 کال له پیله د کووید 19 ناروغۍ د مثبتو پیښو شمیر د 1400 ترمنځ و، خو په تېره یوه میاشت کې دا شمیر تر 2500 پورې لوړ شوی. یونیسف په خپل ټویټ کې ویلي چې 15 لکه ماشومان د شری یا سرخکان د ناروغۍ پر وړاندې واکسین شوي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره یا اوچا وایي د هغو 28.3 میلیونه افغانانو له ډلې چې په روان میلادي کال کې بشري مرستو ته اړتیا لري 49% ښځې او نجونې دي. د ادارې پرون په یو ټویټ کې وویل په افغانستان کې بشري مرستې د خلکو د ژغورنې لپاره وروستۍ لاره ده، ځکه دا هیواد د 3 کلونو له پرله پسې وچکالیو، د تیرو 2 کلونو له اقتصادي رکود او د 2 لسیزو جګړو له اغیزو او وروستیو طبیعي پیښو سره مخامخ دی. د بښنې نړیوال سازمان تیره میاشت د افغانستان په اړه په یو راپور کې ویلي و چې اوسمهال په دې هیواد کې د بېوزلۍ کچه 90% ته رسېدلې، حال دا چې په 2000 کال کې دا اندازه 40% وه. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی پرون په کابل کې د ترکیې له سفیر جهاد ارګینای سره په کتنه کې د نجونو د ښوونځیو او پوهنتونونو د دروازو د پرانیستو غوښتنه وکړه. د ښاغلي کرزی مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې ویلي په دې کتنه کې د هغې غونډې په اړه چې د مې په لومړۍ او دوهمه نیټه د افغانستان په اړه په قطر کې جوړیږي هم بحث وشو. د بیان په یو برخه کې راغلی چې دواړو خواوو په افغانستان کې د تلپاتې سولې او ثبات د ټینګښت لپاره د ملي ډیالوګ ژر تر ژره پیل ضروري وباله. د ایران، روسیې، سوریې او ترکیې د دفاع وزیرانو او استخباراتي مشرانو پرون په مسکو کې خبرې وکړې. دا د ترکیې او سوریې د اړیکو د ښه کولو لپاره چې د سوریې د جګړې پر مهال زیانمن شوي د هڅو یوه برخه ده. انقرې او مسکو د خبرې رغونکې بللې دي. د ناټو غړې ترکیه د سوریې د هغو سیاستوالو او وسلوال اپوزیسیون ملاتړ کوي چې د کورنۍ جګړې پر مهال د ولسمشر بشار اسد مخالف پاتې شوي. ترکیه څو ځلې د سوریې شمال ته هم سرتیری استولي څو د هغو ډلو پر ضد چې انقره د دښمن په سترګه ورته ګوري وجنګیږي. مسکو بیا د بشار اسد له عمده متحدانو ګڼل کیږي او له ترکیې سره یې د پخلاینې ملاتړ کړی. او د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر وایي د سودان وضعیت لا هم خطرناک دی. جیمز کلیورلی پرون سکای نیوز چینل ته وویل
موږ په ټولو دولتي ادارو کې د خپلو پراخو پروګرامونو په عملي کولو او د وضعیت له سمېدو په استفاده له نړیوالو شریکانو سره یو ځای له سودان څخه د برتانوي وګړو د ایستلو په چارو بوخت یو. خوشحاله یم چې په سیمه کې د شکیل لور ترمنځ قربان اعلان شوی او موږ د تخلیه یوه طرحه پیل کړې ده.
په سودان کې ښکیل اړخونه له لس ورځنۍ جګړې وروسته پر 2 اویا ساعته اوربند موافقه وکړه چې تطبیق یې تېره شپه پیل شو. د سودان شخړې د پوځ د مشر عبدالفتاح البرهان او د چټک غبرګون د ځواکونو په نوم د ملیشا ځواک د مشر محمد همدان دقلو ترمنځ روانې دي. خبرونه مو له آزادۍ رادیو اوریدل. را سره اوسئ قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې راپورونه خبرو. و باورئ چې ملګری ملتونه وایي افغانانو ته د بشری مرستو پر رسولو کې د خزو ونده خورا مهمه ده. ځینې سیاسي جریانونه وایي د طالبانو د سرپرست حکومت د رسمیت پیژندنې لپاره اوږده لاره په مخ کې ده.
که طالبان په نړۍ کې د خپل نظام د رسمیت په لټه کې وي، نو په کار ده چې د ښځو د کار، تعلیم او بیان ازادۍ ته بشپړ درناوی وکړي.
و باورئ چې په ویانا کې د طالبانو د مخالفانو د تیرو دو ورځو په غونډو کې پر کومو مسایلو خبرې شوي.
اکثر تاکید په دې باندې کاوه چې د طالب ضد مخالف ډلې څنګه کولای شو چې دا ټول متفق کو.
او په یو بل راپور کې به واورئ چې په افغانستان کې د کووید 19 ناروغۍ موارد یو ځل بیا زیات شوي.
په دورسته میاشت کې نږدې 2500 مثبت واقعات په افغانستان کې لمخ سره ثبت شوي ول چې نسبت لومړنۍ میاشتې او څو ګراف پورته شوی ده.
نور مطالب هم لرو او ریډیو ته را سره اوسئ.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربایم. قادر جلالوف د تخنیکی چارو لارښوونه کوي. ورزو د خبرونه لومړی موضوع ته. ملګری ملتونه وایي د بشری مرستو پر رسولو او د مهمو واکسینونو په لګولو کې د ښځو ونډه خورا مهمه ده. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي په هغو سیمو کې چې ښځینه کارکوونکو فعالیت نشوای پکې کولای، د ماشومانو د ګزن یا پولیو د مثبتو پیښو شمیر زیات و. طالبانو روانه میاشت د ملګرو ملتونو په ادارو کې هم د ښځو او نجونو کار منع کړ چې دې کار یې پراخ غبرګونونه وپارول. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې واورئ.
د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي د افغانستان په هغو سیمو کې د ګزن یا پولیو د مثبتو پیښو شمیر زیات و چې ښځینه واکسیناتورانې ورته نشوای تلای. د یونیسف د افغانستان په څانګه کې د پولیو د لمنځه وړلو د پروګرام د اماړیکو مسول کمال شاه له ازادي راډیو سره په خبرو کې د ښځینه واکسیناتورانو او ښځینه روغتیایي کارکوونکو ونډه مهمه وبلله.
د واکسیناسیون په پروګرام کې د ښځینه رول ډیر بارز دی. که هغه د پولیو واکسین کمپاینونه وي او که نور واکسینونه چې په صحیح مراکزو کې ترسره کیږي، ځکه کچیری ښځینه واکسیناتورانی د پولیو په کمپاینونو کې شتون ولري یا چیرته چې دوی شتون لري، دوی په ډیر اسانی سره کورو ته تلای سي. هلته په کورونو کې له ښځینه سره خبرې کولای سي، هغو ته معلومات ورکولای سي، او ماشومان چې د باندې نه راباسي کورنۍ هغه هلته په کور کې د نینې واکسینه وي. حتی هغه ماشومان چې ناروغ وي ویده وي هغه هم هلته دوی واکسینه وي. خو بس هغه ساحې چې نارینه واکسیناتوران وي پکې هغه کورو ته ځي، نو بیا په کومو کورونو کې چې نارینه نه وي په هغو کورونو کې د ماشومانو له واکسینې پاتې کېدو چانسونه ډېر زیات.
کله چې د اپریل په سلورمه طالبانو ننګرهار کې د یوناما د خزینه کارکونکو مخاوني ولا، ملګرو ملتونو په افغانستان کې لخپلو 3300 کارکونکو غوښتل چې د مې میاشتې تر 15 پورې پر کور پاتې شي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د لګښتونو د څار اداري یا سیګار پرون په یو لړ ټویټونو کې ویلي د طالبانو د پریکړې د بشري مرستو رسول له خطر سره مخ کړل. طالبانو تر دې مخکې په دسمبر میاشت کې په غیر دولتي کورنیو او بهرنیو موسسو کې د ښځو او نجونو کار منع کړی و، خو د ملګرو ملتونو ادارې ورڅخه مستثنا وي. سیګار لیکري په دسمبر میاشت کې یوناما له طالبانو سره د موافقې اعلان وکړ چې له مخې د موسسو خزینه کارکونکي په صحیح برخه کې خپل کار ته دوام ورکولی شي. د سیګار په وینا اوس وضعیت نامعلوم دی، ځکه په دې باب له طالبانو سره کوم لیکلی سند نشته او د جنوري تر 15 د انجوګانو 15 روغتیایي مرکزونو یا بشپړ یا هم سناسه فعالیت درلود، خو 10 مرکزونه وتړل شول او 2,00,000 افغانان له اساسي روغتیایي خدماتو بې برخې شول. د ملګرو ملتونو ګڼو ادارو ویلي له خزینه کارکوونکو پرته نه اړو افغانانو ته بشري مرستې رسولی شي او نه هم په لرې پرتو سیمو کې روغتیایي خدمات وړاندې کولی شي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د افغانستان ځینې سیاسي جریانونه وایي د طالبانو د سرپرست حکومت د رسمیت پیژندنې لپاره اوږده لاره په مخ کې ده. د افغان ښځو، نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړی استازی رینا امیری هم پرون وویل له طالبانو سره تر څو چې د افغانانو په تیره د ښځو حقونو ته درناوی ونه کړي د اړیکو عادي کېدل ناممکن دي. دا بحثونه وروسته له هغه توده شول چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالې څه موده مخکې وویل په قطر کې د جوړیدونکې غونډې پر مهال به د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې په اړه هم بحث وشي، خو وروسته د ملګرو ملتونو یو ویاند او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دا موضوع رد کړه. په دې اړه تفصیل اسمت څاروان اوروي.
ځینې سیاسي جریانونه وایي د نړۍ لخوا د طالبانو حکومت د رسمیت پیژندنې موضوع هغه وخت مطرح کیدی شي چې لومړی دوی داخلي مشروعیت ترلاسه کړي. د سولې او ولسواکۍ د ملي نهضت مرستیال او ویاند شاه محمود میاخیل په روسي شنبه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
که داخلي مشروعیت نه وي، یعنی یو حکومت یا یو نظام د ولس په خوښه نشي، ولس آرام نه وي، هلته د بیان ازادي نه وي، هلته د تعلیم ژوند او د سیاست ازادي نه وي، په هغه صورت کې نور ملکونو لپاره مشکله ده چې داسې حکومت په رسمیت وپیژني. او همدا علت دی چې تر اوسه پورې طالبانو حکومت د هیڅ هیواد لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی.
د طالبانو د سرپرست حکومت د رسمیت پیژندلو موضوع وروسته له هغې بحثونو ته راغله چې د ملګرو ملتو د سرمنشي د مرستیالې آمینې محمد څرګندونې لانجمنې شوې. هغې ویلي وو د قطر د پلازمینې دوحې په راروانه غونډه کې به د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندلو هم بحثونه وشي، خو وروسته د ملګرو ملتو مرستیال ویان فرهان حق د امریکا د بهرنیو چارو وزارت او په ملګرو ملتو کې د افغانستان سرپرست دایمي استازي نصیر احمد فایق وویل په دوحه کې د افغانستان په اړه جوړیدونکې غونډه د طالبانو د رسمیت پیژندلو په اړه بحث نه کوي. ویل شوي د می پر لومړۍ او دوهمه نیټه به د دې غونډې مشري د ملګرو ملتو سرمنشي انتونی ګوتریش کوي. په همدې حال کې د افغان ښځو، نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو ځانګړي استازي دینا امیری هم پرون په خپل ټویټر کې د طالبانو د رسمیت پیژندنې په باب عکس العمل وښود. هغې لیکلي له طالبانو سره د اړیکو عادي کول هغه وخت ممکن دی چې لومړی طالبان د ټولو افغانانو په ځانګړي ډول ښځو حقونو ته درناوی وکړي. د ښځو د حقونو فعاله ظریفه خفاری هم وایي که طالبان خپل حکومت ته مشروعیت غواړي لومړی د ځینو ارزښتونو ته درناوی وکړي.
که طالبان په نړۍ کې د خپل نظام د رسمیت په لټه کې وي، نو په کار ده چې د ښځو د کار، تعلیم او بیان ازادۍ ته بشپړ درناوی وکړي او د اساسي قانون تر تدوین، توشیح او انفاذ وروسته د بشر او لږکیو ټول حقونه ومني. او کنړیواله ټولنه خپل منشور د غرض د بشري حقونو اعلامیو او وروند نور مواداتو تجمنه وي، په کار ده چې د پورته شرایطو تر پوره کېدو وړاندې طالبي نظام په رسمیت ونه پیژني. او که چیرې داسې کوم اقدام کیږي نو طبیعي دی موږ افغانان بالخصوص افغان میرمنې طالبان او نړیوالو ته به په یوه نظر ګورو.
سره له دې چې د نړۍ یو هیواد هم د طالبانو حکومت ته رسمیت نه دی پیژندلی، خو د قطر د غونډې په درشل کې طالبانو ته ځینو نږدې اشخاصو هیله ښوولې وه چې د دوی حکومت به په رسمیت وپیژندل شي. طالبانو نجونو ته لا هم تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړې او د نجونو پر مخې د پوهنتونونو دروازې هم تړلې دي. وروسته له هغې چې طالبانو روانه میلادي میاشت د ملګرو ملتو په ادارو کې د ښځو او نجونو کار منع کړ، دې کارې پراخ عکس العملونه وپارول.
د ازادۍ راډیو سهارنۍ خبرې مجله اوري. د اتریش په پلازمینه ویانا کې د طالبانو ځینې مخالفان په تیرو دوو ورځو کې سره جرګه شوي وو. د دې غونډې ګډونوال وایي دوی په افغانستان کې د روان وضعیت په باب نظرونه تبادله کړل او پر راتلونکو اقداماتو یې بحث وکړ. ویل شوي چې د غونډې برخوالو د طالبانو پر وړاندې د سیاسي ډلو پر اجماع هم بحث وکړ. د غونډې اعلامیه به نن چهارشنبه خپره شي. دا غونډه د اتریش د یو څیړنیز انسټیټیوټ په نوښت جوړه شوې وه. زما همکار د غونډې له یو ګډونوال قاری عیسا محمدي سره په دې اړه مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتلې دي چې د ویانا د غونډې د تیرو دوو ورځو بحثونه له کومو غوښتنو سره پای ته ورسېدل.
د ویانا غونډه ډېره ښه د ورورۍ په فضا کې دا دوه ورځې تیرې سولې. اکثره ګډونوال تقریبا په نظر کې سره نږدې وو، یو نظر یې درلوده او اکثر تاکید پدی باندې کاوه چې د طالب ضد مخالف ډلې ګوندونه یا چیرې څنګه کولای شو چې دا ټول متفق کو راټول کو او په یو میز سره کینو د طالب په مقابل کې په ګډه باندې متفقانه مبارزه وکړو.
دا ډول مخالف ډلې په دې تورن دي چې واحد دریز نه سره لري. په دې غونډې کې چې تاسو پکې وای دریزونه څومره سره نږدې وو؟
د ټولو ګډونوالو په منځ کې داسې خاص اختلاف نظر نه وو. ټولو په آخر کې په ګډه باندې یو اعلامیه باندې هم نظر اصول اعلامیه به هم خپره سي په میډیا باندې. یو کمیسون تشکیل سو چې کمیسون به کوشش کوي چې د طالب ضد ټول مخالف که گندونه دی که نور مشهوری چیری دی دی ټولو سره ناسته ولری او ټول د طالب مقابل کې مبارزه تا سره متفق کی.
تر دې مخکې هم نور سیاسي جریانونه اعلان سوي دي. ستاسو په نظر اغیز به څه وي چې زیاتره له افغانستان بهر هم فعالیت لري؟
زمن د دې ناستې اغیزه ما چې ولید دا اوسې ډیر مخالف چیرې په ډیرو ستونزو مشکلاتو به چې پخوا سره حتی تاوتریخوالي ته سره راووتل یا په پارلمان کې یا په نور مطبوعاتو کې نن ټول په همدا یو نظر باندې دي چې موږ باید متفقانه د طالب د اشغال په مقابل کې باید اتفاق سره ولرو. زما په نظر اغیز به ښه په دې وي چې دلته هیڅوک یو مقام یا مشری یا رهبری یا د قومیت یا د سمتیت د مسایلو ته چاله من نه ده وهلې، بلکې ټول همدا په مبارزه باندې تاکید کوي او ټول په اتفاق او اتحاد باندې تاکید کوي. او په دې باندې انشاءالله موږ ټول په یو چې په اتفاق او اتحاد کې خیر وي او د الله نصرت او مدد او کومک هم د جماعت سره وي د اتفاق سره وي، نو انشاءالله چې اغیزه به زما په نظر ښه اغیزه وي.
په وینا کې د طالبانو د مخالفو سیاستوالو او فعالانو د غونډې ګډونوال قاری عیسا محمدی و چې له ازادۍ رادیو سره خبرې کولې.
د ازادۍ رادیو خبرونه راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا په خوانی ځنګړی استاذي زلمی خلیلزاد د تروریزم په ځاله د افغانستان د بدلیدو په اړه د واشنگتن پوسټ هغه راپور چې د امریکا د دفاع وزارت د یو افشا شوی سند پر اساس خپور شوی غیر موجه بولی. د پنټاګون په پټو معلوماتو کې چې واشنگتن پوسټ ورځپاڼې ترلاسه کړی ویل شوی چې افغانستان یو ځل بیا پر لویدیځ د تروریستي حملو د پلان جوړولو په مرکز بدل شوی. د دې اسنادو په یو برخه کې افغانستان په اروپا او آسیا کې د حملو د پلانولو لپاره د داعش ډلې د همغږۍ د مهم مرکز په توګه یاد شوی. د خلیلزاد ترڅنګ د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد هم دغه راپور رد کړی دی. د اسدالله الدین پر راپور کې په دې اړه نور جزئیات واورئ.
د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن په خوانی ځانګړي استاذي زلمی خلیلزاد د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې هغه راپور غیر موجه وباله چې د امریکا د دفاع وزارت د یو افشا شوي سند له مخې پکې ویل شوی وو افغانستان بیا د تروریزم په ځاله په بدلېدو دی. خلیلزاد پرون په خپل رسمي ټویټر کې ادعا کړې چې په افغانستان کې القاعده شبکه کمه او تر بل هر وخت کمزوره شوې ده. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد هم ویلي د امریکا د دفاع وزارت په افشا شوو اسنادو کې چې کومه ادعا شوې ناسمه ده موږ یې ردوو. زلمی خلیلزاد د داعش ډلې د خراسان څنګه په وړاندې د طالبانو پوځي عملیات ستایلي او وایي دا چې طالبان به دغه ډله له منځه وړلی شي کنه دا به وکتل شي. داعش ډلې په افغانستان کې د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته د ګڼو پیچلو بریدونو مسؤلیت منلی دی. طالبان وخت نا وخت په خپلو ځینو عملیاتو کې د داعش د خراسان څنګه د غړو د نیولو وژلو او ټپي کولو ادعا کوي. خدا ګرانه ده چې معلومه شي چې دا کسان واقعا د داعش ډلې غړي وو که څنګه. هغه پرون لیکلي له تاجکستان هم ځینې افراطي وسلوال افغانستان ته تللي او له داعش سره یو ځای شوي. خلیلزاد د تاجکستان ترڅنګ له پاکستان او ایران نه هم غوښتنه کړې چې افغانستان ته د داعش وسلوالو د ورتګ د مخنیوي لپاره خپله ونډه ترسره کړي. خلیلزاد وایي د تیرو دوه کلونو تجربه تر هغه څه چې ډیرو یې اټکل کړی وو بهتره ده. ځکه د دې په خبره امریکا ته ځاني زیان نه دی اوښت او هغه 30 میلیارد ډالر سپمول شوی چې امریکا په خو افغانستان کې مصرفول. ښاغلی خلیلزاد دا هم لیکلی، موږ باید طالبان د ترهګرۍ په وړاندې د دوی ژمنو ته مسؤول وګڼو. موږ باید له افغانستان څخه د ترهګریز ګواښ د پراختیا د څارنې او د ځان د ساتنې او دفاع وړتیا په ساتلو سره محتاط واوسو. د دوه تړون د 2000 میلادي کال د فبروري میاشتې پر 9 د امریکا د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ د واکمنۍ پر مهال لاسلیک شو، چې زلمی خلیلزاد هم هغه وخت د افغانستان د سولې لپاره د هغې ځانګړی استازی و. د خلیلزاد مخالفان له ده غواړي چې په افغانستان کې د ښځو، نجونو او بشري حقونو پر وضعیت خپل غږ اوچت کړي چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په خرابېدو دی.
له خبرونو ور اخوا
اوس هم قدرمن اوریدونکو د ازادۍ رادیو د دې خبری مجلې په دې برخه کې ستاسو پام د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنې ته راګرځوم. فریدی سیال چمتو کړي
د ملګرو ملتونو اړوند ریلیف ویب آنلاین خبرونه لیکي د طالبانو د حکومت فرمانونو او سیاستونو په افغانستان کې د بشري حقونو پر ملاتړ کوونکو او د بشري حقونو د سازمانونو پر فعالیتونو اغیز کړی دی. د خبرونې په ټوکو د 2020 کال په اګست کې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته د طالبانو سرپرست حکومت څو داسې فرمانونه صادر کړي چې د بشر حقونه محدودوي. دې فرمانونو پر ښځو د زده کړو، کار، اجباري حجاب، سفر او تفریح په برخو کې محدودیتونه وضع کړي دي. دا مطلب په بل برخه کې وایو د طالبانو ځینې داسې نورې تګلارې د مثال په ډول د ښځو لپاره د واده حق، د کونډو ښځو حقونه او له محکمې مخکې د شکنجې مخنیوي او تر محکمې مخکې د نیولو اصول د خپرونې په ټوکو یو څه مثبت بدلونونه دي. دا مطلب په بل برخه کې بیا لولو د طالبانو سیاستونو د افغانانو ورځنی ژوند، د بشري مرستو د رسولو لپاره د فعالیتونو فضا او د مرستو د تنظیم چارې اغیزمنې کړې دي چې د نړیوالو انتقادونه یې راپارولې دي. پرونی د ملګرو ملتونو په دفترونو او په دولتي او نا دولتي بهرنیو او کورنیو خیریه مؤسسو کې د افغانو میرمنو پر کار بندیز او همدارنګه لشپګم ټولګیو پورته د نجونو پر زده کړو بندیز ته په اشاره لیکي، دا ډول اقدامات به د افغانستان د ځوان نسل پر راتلونکي هم اغیز وکړي، ځکه د خپرونې په ټکو هغه څوک چې زده کړې ونه کړي نشي کولی په راتلونکي کې کار وکړي او په ځانګړې توګه یو شمېر هغه ځوان نجونې چې وزګارې او بې تعلیمه پاتې کېږي له وخت مخکې او کم عمره ودونو ته اړ کېږي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یا یونیسف د شمېرو له مخې د طالبانو له دې فرمانونو 3 میلیون نجونې اغیزمنې شوې دي. انټرنیشنل بزنس خبرونې بیا په خپلې وروستۍ ګڼې کې د امریکا پخوانی ولسمشر ډونلډ ټرمپ خبرو ته اشاره کړې ده. ټرمپ ادعا کړې ده چې امریکایي ځواکونو د 2020 کال په اګست کې له افغانستان څخه د وتلو پر مهال 1000 ماشینداري او امریکایي ټوپکونه په افغانستان کې پریښي دي. ښاغلی ټرمپ فاکس نیوز سره په مرکه کې ادعا کړې ده چې د نوو لاریو، الوتکو، ماشیندارو او سپکو وسلو په شمول د 50 میلیارد د ډالرو په ارزښت نظامی مهمات افغانستان کې پاتې دي. د خبرونې په ټکو ښاغلی ټرمپ ویلي د افغانستان د امنیتي ځواکونو شمیر چې د امریکا لخوا تربیه شوی و 30,000 ته رسېده، خو هغه پوځي مهمات د ټوپکونو او ماشیندارو په ګډون چې هلته پاتې دي ارزښت یې 900,000 ډیر دی چې طالبان اوس مهال خرڅوي او ډېرې پیسې پرې ترلاسه کوي. خو خبرونه لیکي له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو وتلو ته هغه وخت زمینه برابره شوه چې ښاغلی ټرمپ په 2020 کال کې طالبانو سره د دوهی موافقه لاسلیک کړه.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت په افغانستان کې په تیره یوه میاشت کې د کووید-19 ناروغۍ د مثبتو پیښو د زیاتوالي خبره کوي. دغه وزارت وایي د 2023 کال په لومړیو میاشتو کې د دې ناروغۍ د مثبتو پیښو شمیر د 1400 تر منځ و، خو په تیره یوه میاشت کې دا شمیر تر 2500 پورې لوړ شوی.
شعیب د کابل ښار اوسیدونکی دی. نوموړی ویل څو ورځو راهیسې سخته تبه او ځان درد لري او د ستړیا او کمزوري احساس کوي. شوایب وای بیکار دی او د خپل درملنې لپاره ډاکټر ته د تک وسن نه لري. له همدې عمله هڅه کوي خپل درملنه په خپل سر داروګانو یونانی بوټو وکړي.
زه ډیره ځاندردی لرم. احساس کوم چې زما د بدن ټولې برخې ټوټې ټوټې شوې او سخت ستړی یم. زه نشم کولای ډاکټر ته لاړ شم ځکه چې د فیس او درملو پیسې نه لرم.
دی وایي تیر کال هم ورته نښې نښانې درلودې او ډاکټرانو ورته ویلي وو چې په کورونا اخته شوی. په کابل کې د افغان جاپان روغتون مسؤلین په خلکو کې ځاندردی او ستړیا د کورونا ناروغۍ نښې بولي او وایي چې اوس مهال په خلکو کې د کورونا ناروغۍ مثبتې نښې مخ په ډیریدو دي. د دغه روغتون سرطبیب ډاکټر طارق اکبر ازادي راډیو ته وویل دا مهال د دې ناروغۍ د مثبتو پېښو شمېر ډیر دی. د هغه په خبره د دې زیاتېدو یوازینی لامل د وړوکي اختر په ورځو کې له روغتیايي سپارښتنو پرته لیدو کاته و.
دا ناروغي له لس ورځو راهیسې مخ په زیاتېدو ده. موږ په روغتون کې دېرش ناروغان لرو. هر ورځ له څلوېښتو تر پنځوس ناروغان موږ ته راځي چې پنځوس سلنه یې مثبتې نښې لري.
ښاغلی اکبر وویل په تېرو لس ورځو کې په دغه روغتون کې په کووېډ نولس اخته یو کس مړ شوی. په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت هم په تېر یوه میاشت کې د کورونا د مثبتو پېښو د زیاتوالي خبر ورکوي. د دغه وزارت بیان شرافت زمان د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل.
په 2023 کال کې دغه واقعات بیرته کم شوي ول چې د میاشتې له موږ سره واقعات کوم یو ول سوه یا شپاړس سوه واقعات به د میاشتې ول. په د وروستۍ میاشت کې نږدې دوه نیم زره مثبت واقعات په افغانستان کې له موږ سره ثبت شوي ول چې نسبت لومړنیو میاشتې یو څه ګراف پورته شوی ده.
ښاغلي زمان زیاته کړه چې په افغانستان کې د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي په مخه تر اوسه په دغه هیواد کې له دولس میلیونو ډیرو کسانو ته واکسین شوی دی. ډاکټران وړاندیز کوي چې له دې ناروغۍ نه د ژغورنې په مخه خلک باید ټولنیز واټن په پام کې ونیسي، د ګڼې ګوڼې په ځایونو کې د ماسک نه کار واخلي او خپل لاسونه په ورځ کې څو ځله په صابون او اوبو ومینځي.
اوس هم د دې خبرونې وروستی راپور واورئ. په تیرو څلور ورځو کې په هرات او ننګرهار ولایتونو کې د ترافیکي پیښو په نتیجه کې درې سو پنځه ویشت تنه ټپیان شوي او یو کس مړ شوی دی. د هرات ولایت د حوزوي روغتون چارواکي وایي چې د دې پیښو له کبله دوه سوه درې تنه ټپیان دې روغتون ته وروړل شوي دي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې واورئ.
په ځینو مناسبتي ورځو په ځانګړي توګه د اختر په ورځو کې په افغانستان کې ټرافیکي پیښې خلکو ته مرګ ژوب لاړوي. د سیمه ایزو سرچینو د راپور پر بنسټ یوازې په هرات ولایت کې د اختر له لومړۍ ورځو تر اوسه د ټرافیکي پیښو په مهال دوه سوه درې تنه ټپیان شوي دي. د هرات ولایت د حوزوي روغتون سرطبیب محمد عارف جلالي ازادۍ راډیو ته وویل
د اختر په ورځو کې د ترافیکي پیښو دوه سوه درې تنه ټپیان د هرات ولایت حوزوي روغتون ته راوړل شوي چې د څلور دېرشو ماشومانو په ګډون شپږ دېرش هغه یې ښځې او پاتې یې نارینه وو.
هغه زیاته کړه چې پر دې پیښو سربیره یو سلو نهه شپېته نور هغه کسان چې د کورنۍ تاوتریخوالي او له لوړو ځایونو څخه د راغورځېدو له امله ټپیان شوي وو دغه روغتون ته وربړل شوي دي. د ننګرهار ولایت د مطبوعاتو دفتر شمیرې هم ښیي چې د اختر په ورځو د ټرافیکي پیښو یو سل دوه ویشت ټپیان د دغه ولایت روغتون ته ور چې د اختر په ورځو د ټرافیکي پیښو یو سل دوه ویشت ټپیان د دغه ولایت ولایتي روغتون ته وربړل شوي او په دغو پیښو کې یو تن مړ شوی هم دی. که څه هم چې ونه توانېدو چې د طالبانو د مرکزي حکومت له چارواکو رسمي شمیرې ترلاسه کړو، خو د سیمه ییزو رسنیو د راپورونو پر بنسټ په مجموع کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د ټرافیکي پیښو له امله درویش کسان مړه او پنځه سوه نور ټپیان شوي دي. د دې راپورونو پر بنسټ په دې پیښو کې شپږ تنه په پروان، څلور تنه په کابل، څلور تنه په فاریاب او یو تن هم په ننګرهار کې مړه شوي دي. د دغو ټرافیکي پیښو د یو قرباني ورور رامین ازادۍ راډیو ته وویل د ورور موټر سایکل یې له یو بار وړونکي موټر سره ټکر کړی او پښې خوږی شوي.
موږ میلې ته تللو او ورور مو زموږ مخته پر موټر سایکل روانو. په همدې شیبه کې بار وړونکی موټر مو مخته راغی او زما له ورور سره یې ټکر وکړ. د خدای شکر دی چې ورور مې ډېر ژوبل نه شو، یوازې پښې او لږې هم سر ژوبل شو.
د هرات اوسیدونکی عبدالله له خلکو غواړي چې د موټر چلولو پر مهال احتیاط وکړي او له کورنۍ غواړي چې خپل موټر د بی احتیاط ځوانانو په واک کې ورنه کړي.
باید وسایط
هغه ځوانان چې خپل قانوني سین ته نه وي رسیدلي نو باید موټر ورنکړل شي او دا طبیعي مسله ده. هغه چا چې قانوني سین نه وي پر کړی نو سمه موټرواني هم نشي کولای او پیښه رامنځته کیږي.
د افغانستان د لویو ښارونو اوسیدونکو د سړکونو ناسم وضعیت، د موټر چلونکو بې احتیاطي او د خوندیتابه مواردو ته نه پاملرنه هغه موارد بولي چې تر ډیره د ټرافیکي پیښو لامل کیږي.